ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د خبرونو مو 3 بجې دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې اوري چې د ثبات او همپالنې په ډلې کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې نن شاید دارګه او ثبات او همپالنې ډلې لخوا سیاسي موافقه لاسلیک شي. نور مسائل تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې سات مهم خبرونه له احمد تکل نوري.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره جلال آباد ښار ته تللی. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر له 1400 زیاتو بندیانو ته عفو کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د ارګ ویان صدیقي رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې، که څه هم د موافقې د لاسلیک نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې پر لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی شوی.
به خاطر حل چالش‌های سیاسی موجود، حکومت افغانستان تلاش‌های زیادی را انجام داده و ما پیشرفت‌های نیز در این قسمت داشتیم. قرار است که توافق سیاسی به زودی به امضا برسه. روی مسائل بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلورتا پرون د عبدالله د ټیم پلویانو ویل چې ښایي د همدې اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک شي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ تروریستي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن جلال آباد ښار ته ورسېد. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې ښاغلی صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې پر یو زیږنتون له وسلوال برید سره په یوه ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قمندان د جنازې په مراسمو کې ځانمرګې برید وشو چې شاوخوا 30 کسان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي چې په خوست کې د روغتیا پالو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چاودنه پرون د خوست ښار د کمپلیکس پر سړک هغه مهال وشوه چې د روغتیا پالو پر موټر ماین وچاودېده. ښاغلی مومند وایي په پیښه کې د دریو ډاکټرانو په ګډون ټول شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د مومند په وینا ټپیان د علاج لپاره د خوست ملکي روغتون ته لیږدول شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تندر قول اردو وایي چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې ویل چې طالبانو د روژې په درېیمه اونۍ کې د هیواد په 22 ولایتونو کې 90 تنه ملکي وګړي وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا په وینا دا ارقام د روژې د دوهمې اونۍ پرتله په سلو کې 28.8 زیاتوالی ښیي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو مخکنی ولسمشر باراک اوباما د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي دي زیات شمیر چارواکي حتی دا تصور هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. ښاغلی اوباما پرون د می په 14 د یو کالج د فارغانو آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال پر اوسنۍ ادارې د کمساري انتقاد په ترڅ کې وویل د کورونا وبا بالاخره له دې راز څخه پرده پورته کړه چې اکثر دا چارواکي په څه اخته دي. اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د نورو چارواکو نومونه یاد نه کړل، خو د نوموړي وینا تر ډیره د ټرمپ ادارې ته په یوه مستقیمه اشاره تعبیر شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کېدل چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ترامپ د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نشي کولای او د دیرشو ورځو په ترڅ کې به هغه له دندې لرې کړي. دیموکراتان وایي د لینک لرې کول د مایک پومپیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کېدو ته غبرګون دی. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کېدل پومپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په وینا ډونالد ترامپ هڅه کوي چې د ته وفاداره د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولو خوندي کړي. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې نږدې 1200 ترکمن او له 200 زیات بهرني وګړي چې د چارواکو په وینا پر خپلو اعمالو یې پښیماني څرګنده کړې ده له بنده خوشي کېږي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبې په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي له ارګ سره دغه ډله د سیاسي موافقې لاسلیک ته نن مټې رابډ وهي.
دا وړ ډاکټر عبدالله هغه ډول واک شریک نه دی بلکې سهم شریک دی. لیکن په ټوله کې یو شی تاسو وګورئ چې دغه ډول جوړجاړي چې دی د افغانستان ټول هغه سیاسي بهیرونه تر پوښتنې راوندې راولي.
د طالبانو یو رهبر په دې وروستیو کې ویلي چې هند په افغانستان کې منفي رول لوبولی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي
هند د تیرو دوو لسیزو کې یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې د رغونې چارې حمایه کړې دي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 4 میلیونه او 6 لک اوښتی. دونو هیوادونو د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه نرم کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ نور بستې اونیز پروګرام مخبریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 8 بجو دوام کوي. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شاید د ارګ او د ډلې ترمنځ سیاسي موافقه نن لاسلیک سي. خو دغه موضوع د دواړو لوریو لخوا رسمن تایید شوې نه ده. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات وړاندې کوي.
بله صالح صاحب، مننه تاسو یو د ازادي رادیو اړوند سره سلام پوړاندې کولو سره له څو ورځو راهیسې د خبرې ګرمې دي چې د ثبات او پالنې او ارګ ترمنځ هغه سیاسي کړکیچ او هغه پای ته رسیدلی او ډیر ضرب دغه وکړه لاسلیک شي. خو نن دغه خبرې بیخي ګرمې دي او ویل کېدل چې تر 12 بجو پورې به دغه وکړه لاسلیک شي. خو اوس د ثبات او پالنې په ډله کې یوې پخې سر چینی د نوم نه خوده له پشارت ازادي رادیو ته ویل دي چې دا هوکړه به 2 بجې لاسلیک شي د دوار لوج ترمند. سالی صاحب، که څه هم جمهوریت ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي، خو یوې سرچینی په ارګ کې هم ویلي چې 2 بجې به یو شمیر منځګړي چې په دغه سیاسي هوکړه لپاره منځګړتوب کوو لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د پخوانی ولسمشر مشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، جهادي مشر استاد عبدالرسول سیاف او دغه شان ولسمشر ایت یو کاندید زلمی رسول، دوی به د ولسمشر غنی سره خبري لري. خو دوی دغه هوکړه د لاسلیک په اړه څه نه دی ویلي. د چا د دوړ لول خو د 2 بجو ټایم ټاکل شوی د فکر کوم چې تر دغه منځګړو تر خبرو وروسته کې دیش چې دغه سیاسي هوکړه هم لاسلیک شي. مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی او د ثبات او پالنې ډلې ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته د خبرو د پرمختګ په اړه وی دی ولا وی دی ول چې ډیر ضرب یو یو جوړجاړی ته سره ورسیږي د غدواړه مشران سالی صاحب د ثبات او پالنې ډلې ورسته لاغي مخالفتونه یو څه زیات شول چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د میزان شپږم میاشتې د انتخاباتو ګټون کې اعلان کړ وروسته لاغي عبدالله عبدالله چې د ثبات او پالنې ډلې مشر او په دغه انتخاباتو کې یو له مخکښو کاندیدانو د دغه پایلې ونه منلې او مخالفت څرګند کړ او ځان یې د ټول شمول حکومت ولسمشر اعلان کړ. تر هغې وروسته منځګړتوب پیل شو. بهرنۍ او کورنۍ منځګړتوب په کور دننه پخوانی ولسمشر دغه شان جهادي مشر عبدالرسول سیاف او دغه شان په کور د هیواد بهر هم منځګړتوب وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم کابل ته راغی. نو اوس ویل کېږي چې دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی او تر دوو بجو پورې به وروستي جزئیات معلوم شي چې دغه سیاسي وکړه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک کېږي که څنګه. بله سالی صاحب
ډېره مننه. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ویلي چې ښایي نن ماسپښین دوه بجې له ارګ سره د سولې یا هم سیاسي موافقه لاسلیک سي. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ویلي دي چې په دې برخه کې دوی ځینې تیاریاں نیولي دي، خو ځینې سیاسي تحلیلګران که څه هم د دوړو لوریو ترمنځ لاسلیک کیدونکې دغه موافقه د ملي یووالي حکومت په څیر نه ګڼي، خو وایي چې راتلونکي 15 کلونه به هم له ستونزو تش نه وي. دوی اندېښنه څرګندوي چې له دې سره به په افغانستان کې یو بد کلتور پیل سي او هر 15 کال وروسته به د ولسمشري تر ټاکنو وروسته ورته ناندرۍ رامنځته کیږي او واک به ویشل کیږي. له دې ډلې مشتاق رحیم اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
یو خدای چې د تیر سره ستر توپیر دا دی چې هلته کم توافق لیک چې لاسلیک شوی و په هغې کې یو خدای چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر رول لوبولی و هغوی په رهبري کې و. دویم دا چې واک مشخصا په دوه برخو ویشل شوی و او په دې باندې جوړجاړی شوی و. دریم دا چې ډاکټر عبدالله د حکومتولۍ په برخه کې د وزیرانو شورا مثلا رهبری کوله یا په چارو کې 50% مخکښ و. دغه تیر سره توپیر شته دی. هغه توپیر همدا دی چې دا وار ډاکټر عبدالله هغه ډول واک شریک نه دی بلکې سهم شریک دی. لیکن په ټوله کې یو شی تاسو وګورئ چې دغه ډول جوړجاړي چې دی د افغانستان ټول هغه سیاسي بهیرونه تر پوښتنې راوندي راولي چې یو هیواد کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ د ترویج لپاره کاریږي. چې دغه فاونډیشن یا مبنا یا بنسټ چې دی هغه ټاکنې دي. دلته چې موږ ګورو ټول ولس دا پوښتنه کوي چې خاص قرباني موږ ورکړه د هغې نتیجه څه شوه.
همدې مسله کې پاتې کیږو. تاسو ته ټاکنو یادونه وکړه، دا دویم ځل دی چې په افغانستان کې شریک حکومت جوړیږي. په داسې حال کې چې ټاکنې ترسره کیږي، فکر کوي چې په راتلونکي کې به همدغه یو دود کې خپل شی بالاخره چې هر 15 کال وروسته کې ټاکنې کیږي او همدغه یو شریک حکومت برامسته کیږي.
دا یو ډېر بد دود کې خپل شو. په افغانستان کې سیاسي بهیرونو باور ته جوړه صدمه ورسوله. لیکن که چیرې اوس هم ولسمشر غنی په دې ولس او په دې ملت باندې رحم وکړي او تر ټولو لومړی د ټاکنیزو اصلاحاتو باندې کار وکړي او په ټاکنیزو اصلاحاتو کې داسې نظام رامنځته کړي چې چیرته د درغلیو هغه سلنه چې در راټیفېدو کې مرسته وکړي دغه اصلاحات، نو زه تاسو ته باور سره ویلی شم چې په آینده کې موږ دغه چارې مخه نیولی شو. لیکن خبره دا ده چې دوی چې کله په ټاکنیزو ناندریو کې ښکېلو نو هلته دا ژمنې کوي چې موږ به ټاکنیز اصلاحات کوو، نظام به پیاوړی کوو د ټاکنو. لیکن کله چې دغه ناندری پای ته ورسېږي، دوی واک ته ورسېږي، که دا خبره پې نه هېره شي، نو دا په دې باندې ډېر انحصار کوي چې تر کومه حده پورې سیاسي ریفورم او ټاکنیز ریفورم په دې هیواد کې پلي کیږي.
د افغانستان روانو حالاتو ته، امنیتي حالاتو ته، نورو مشکلاتو ته په کتلو سره څومره اړینه وه چې بالاخره د یو ملي وحدت په خاطر باندې دغه ډول یو توافقنامه باید بالاخره شوی وي.
ګور یو شی باید په ټینګار سره، ملي وحدت یا د ملت جوړونې یا په ملت کې د انسجام مو ورکوي ملت ستړی دی ملت ستړیا اظهار پر رای ورکونو کې وکړه دا چې ووایي چې د سیاسینو د واک د تندې د یخولو دپاره د هغې د تندې ماتولو دپاره دغه جوړ جاړی څومره مهم وو او د هغوی د واک تنده ماته شوله د واک تګي چې دي هغوی واک ته رسېږي نو کم از کم یو هغه د حرج و مرج حالت د ګډوډۍ حالت له منځه ځي او حداقل یو چانس پیدا کېږي حداقل ټینګار سره وایم چې په چارو باندې د حکومتولۍ په چارو باندې تمرکز وشي هیله دا ده چې دغه د واک تګ وګو تګو دغه تنده او لږه له منځه لاړه شي او دوی وکړی شي چې نور د دې ملت په حالت باندې فکر وکړي او د دې ملت په حالت باندې رحم کول دپاره هڅه وکړي کړي دوی به بیا هم لکه د تیر مشران سیاسي مشران چې تاریخ په محکمه کې همیشه مجرمان ثابتل شابه شوي دوی به مجرمان ثابتېږي او بس
د سیاسي مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم وو د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن ماپښین د ارګ او دې ډلې ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی ساپی څخه خبرې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي تر دې وروسته به د تورخم او سپین بولدک بندرونه په اونۍ کې شپږ ورځې پرانیستې وي دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل د تورخم لار به د اونۍ په شپږ ورځو کې په څلېرویشت ساعته ډول او د سپین بولدک لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د کاري ساعتونو په زیاتولو سره د سوداګریزو موټرو لپاره پرانیستې وي نوموړي زیاته کړه چې په اونۍ کې یوه ورځ یعنی شنبه ورځ به تورخم او سپین بولدک د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي پاکستاني چارواکو له کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه کابو دوه میاشتې وړاندې له افغانستان سره خپلې ټولې پولې وتړلې خو افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري سره تر خبرو اترو وروسته د دې لارو د بیرته پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شوې ده د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د غنمو د حاصلاتو په راټولولو سره د وړو بیې ټیټې شوې دي د دې خونې مرستیال ویان توریالی غوسی وایي چې هرات او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې د غنمو حاصلاتو په راټولولو سره د وړو د فابریکو تولیدات ډیر شوي له همدې امله د وړو په بیه کې له شپېتو څخه نیولې تر اویا ډالرو کمښت راغلی د خغلی غوسی په خبره اوس مهال د هرات د وړو تولید فابریکه هر ورځ له شپږ زرو ټنو زیات تولیدات ورکوي چې دې ته په کتلو ویلی شو چې په لویدیځو ولایتونو کې به تر ډیره د وړو د کمښت مسله حل شي د سوداګرۍ خونې مرستیال ویان له حکومت وغوښتل چې باید د وړو د فابریکو د مسؤلینو دا غوښتنه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه دې د وړو واردات بند شي پاملرنه وشي او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځوس پوله یو اروپایي یورو دوه اتیا افغانۍ شل پوله یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغانۍ یو سعودي ریال نونس افغانۍ دیرش پوله زر ایراني تومن څلور افغانۍ شپېته پوله زر هندي روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اویا افغانۍ
او سم یو بهرنی مسله راخلو په اصل کې چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر څلور میلیونو او شپږ لکو کوشته ځینو هیوادونو د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه نرم کړي دي د اروپا هغه هیوادونه چې تر نورو ډیر کورونا وایروس ځپلي په تدریجي ډول بندیزونه نرموي اسمت سروان او نور تفصیل
د اروپا او آسیا په هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې پکې تر ټولو زیاتې وي قرنټین یا ګرزبندیز په تدریجي ډول کمی شي خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ډیرو برخو کې له دې سره سره بندیزونه نرم شوي چې خبرداری ورکول کیږي چې لا دا وبا کنټرول شوې نه ده په فرانسه، ایتالیا او یونان کې د ژوند د چارو د عالي کېدو د نښې په توګه سمندر غاړې پرانیستل شوي خو لا هم په ډیرو ځایونو کې پیتاوي یا د لمر حمام ته اجازه نه ورکول کیږي د نړۍ په یو بل برخه کې د نیوزیلند صدر اعظم ته چې غوښتل یې یوې کافي ته لاړ شي په دې خاطر د دننه وتو اجازه ورنکړای شوه چې د کرونا وایرس د نه خپرېدا په خاطر په کافي کې محدود شمېر کسانو ته د کښېناستو اجازه وه. په جرمني کې د دغه هېواد د فوټبال لیګ بونس لیګا پرون په داسې لوبغالي کې لوبې پیل کړې چې نندارچیان یې نه لرل. په همدې ورځ زرګونه جرمنیان د کرونا وایرس په خاطر د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو لپاره راووتل. په اروپا کې اکثرو هېوادونو په اقتصاد پورې یو شمېر اړوندې برخې پرانیستې او د کرونا وایرس د نویو پیښو له کبله د بستر کېدو او مړینو د کمېدو شاهدان دي. اروپا په نړۍ کې یوه له هغو سیمو څخه وه چې دا اوبا پکې ډېره خپره شوه او تر یو لکو دوه پنځوس زره زیات کسان پکې مړه شول. د ایټالیا صدراعظم گیوسپر کونتی پرون ومنله چې د اقتصادي فعالیتونو له پیلولو سره دا خطر تړلی دی چې د کرونا وایرس څپه بیا راشي، خو یادونه یې وکړه چې حتی سره له دې چې د کرونا وایرس لپاره لا واکسین جوړ شوي نه دي باید وزغمي. ایټالیا په نړۍ کې یو له هغو څو هېوادونو څخه دی چې کرونا وایرس سخت ځپلی او تر یو دیر زره زیات کسان پکې د دې وایرس له کبله مړه شوي دي، خو له څو اونیو بندیزونو وروسته په دې هېواد کې د کرونا نوې پیښې خورا کمې شوي دي. جرمني له دوو میاشتو وروسته پرون له لوکزامبورګ سره خپله پوله پرانیسته. همداراز له سویس، فرانسې او اتریش سره د سفر اکثره محدودیتونه لیرې کړل، خو خپلې ټولې پولې به په بشپړ ډول د راتلونکي جون په نیمایي کې پرانیزي. په درسته نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله درې لکه دوله زره تنه مړه شوي، څلور میلیونه او شپږ لکه پرې اخته شوي، خو باور دارئ چې د مړینو او په دې وایرس د اخته کسانو شمېر به تر دې خورا ډېر وي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چې تر بل هر هېواد ډېر کسان پکې په کرونا اخته شوي یا مړه شوي، ځینې ایالتونه بندیزونه په تدریجي ډول نرموي، خو له دې سره سره تر اوسه داسې نه ښکاري چې په امریکا کې دي دا وایرس کنټرول شوی وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان کې د غرمې دولس بجې او دوه ویشت دقیقې کېدونکې دي. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د هغې خبرې په عکس العمل کې چې هند په افغانستان کې منفي رول لوبولی وایي، له هند سره د نړیوالو اصولو او متقابل درناوي په چوکاټ کې اړیکې لري. دا په اصل کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال له یوې رسنۍ سره په خپله مرکه کې ویلي چې هند په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې منفي پالیسي پر مخ وړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اوریدای سي.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي هند تورن کړ چې له لسیزو یې په افغانستان کې منفي رول لوبولی، او د افغانستان د بهرنیو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند له افغانستان سره ښې اړیکې او دغه هیواد ستر مرسته کوونکی هیواد دی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند تر دې دمه زیاتو پراختیایي او د بیا رغونې په چارو کې له افغانستان سره مرستې کړې او تمه ده چې د سولې په برخه کې هم هڅې وکړي.
هند د تیرو دوو لسیزو کې یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې د رغونې چارې حمایه کړي دي، او موږ له دې نه قدردانی کوو. له هند او نورو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې له هیوادونو نه هم تمه ده چې د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي.
ښاغلی هیواد وایي د افغانستان او هند د دولتونو ترمنځ د اړیکې البته د نړیوالو اړیکو اصولو په چوکاټ کې او همدارنګه متقابل درناوی سته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي د اعظم په نوم یوه ویبسایټ سره په مرکه کې ویلي چې هند له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې منفي پالیسي پلي کوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره هند په دې وروستیو دوو لسیزو کې یوازې له هغو اشخاصو ملاتړ کوي چې اړیکې ورسره لري چې په خبره یې فاسد او د بهرنیو له لوري قدرت ته رسول سوي کسان دي، نه د افغانستان د خلکو له لوري. عباس ستانکزی ویلی چې هند له دوی سره د افغان سولې اړوند په اړه یا په همدې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې وې او له هند څخه د افغانستان د سولې په اړه د همکارۍ ټینګار کړی و یا له هغوی د همکارۍ غوښتنه کړې وه. خو په افغانستان کې دننه یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان نه باید په داسې حساسو شرایطو کې د هیوادونو د دولتونو په کچه منفي څرګندونې وکړي. د پوهنتون استاد البته لدی ډلې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا شان څرګندونه کوي پر اتلونکي کې به د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره زیان ولري.
طالبان اوس وخت کې دغه صلاحیت ځان ته ورنکې ترسو د هیوادونو په لیول باندې د څرګندونې وکړي چې هغه د افغانستان آینده لپاره سلام رسوي. بې له شکه چې پاکستان او هندستان په دایمي دښمنۍ کې وتی دي. پاکستان په افغانستان کې نیابتي سیاست کوي او حتی طالبان په دې باندې متهم دي چې د پاکستان نیابتي رول په افغانستان کې لوبوي او د پاکستان څخه یمای کیږي. اوس زما باور دا چې په ټوله کې ګمان دا کیږي چې طالبان د پاکستان په خوښ باندې خبرې کوي او بعد دا خبرې په دې وخت کې ونی کې ځکه د افغانستان د خلکو ذهنیت په نظر کې نیول سره دلته باید طالبان ډیر حساس قدمونه کوي.
د ښاغلی سادات په خبره طالبان باید اوس هڅه وکړي چې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي ترڅو نور هیوادونه هم دا مهال او هم پراتلونکي کې له افغانستان سره همکاري ولري او خپلې اړیکې هر اړخیزې وساتي. بلې سالی صاحب
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې طالبان ویلي هند په افغانستان کې منفي رول لوبولی خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند د نړیوالو اصولو او متقبل درناوي په چوکاټ کې له افغانستان سره اړیکې لري.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو او د خبرونه تریوي بجې دوام کوي. نور بسته اونیز پروګرام د خبرونې په دوي منیمایي کې خبريږي. اوس به د ناجي صاحب څخه واوري چې نن په کابل کورسپانو کومې مقاله او تفسیري خبري کړې دي.
ملي ارمن ورسپانې په دې پوښتنې سره خپل سر مقاله پیل کړې. خلیل زاد د سولې سفیر کده ترورستان وویان وړاندې راغلي دا چې د وسلوالو طالبانو افکار او مذهب ویره او وحشت خپرول دي نه یوازې افغانان د دې ډلې قرباني دي بلکې نړیوال هم طالبان د تروریست په نوم پیژني او باور لري او نشي کولای شي له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي. خو د سرمقال لیکونکي په وینا دا چې اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د کابل د دشتي برچی په روختون خونړۍ حمله د طالبانو کار نه دی دا د تعجب وړ خبره ده. ملي ارمان ورسپانې همدارنګه لیکلي ټولو ته دا جوته ده چې په کومو سیمو کې طالبانو حضور درلود. اوس دایشیان هم په هغو ځایونو کې حضور لري خو په وینا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته لیدل کېږي چې د خلیزاد تر ډېره ټینګار دا دی چې د کابل په وروستۍ حمله کې د طالبانو لاس لرل رد کړي. د سرمقل لیکونکي په وینا طالبان تر هغه مهاله امریکا ته تروریستي ډله وه چې د امریکا ګټې په خطر کې وې خو په وینا یې دې هوکړې وروسته نور طالبان امریکا ته تروریست نه دي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي لکه لچ له طالبانو سره د سولې اړتیا پېښه شوې نو لومړی امریکا حکومت او بیا امریکا او نړیوالې ټولنې هڅه کړې چې دا ډله له ترهګرۍ را بېله کړي او پر سیاسي بهیر بدل شي او امریکا هم په دې بهیر کې نیت لري چې د ترهګرۍ ضد مبارزه د طالبانو پر مټ وکړي. خو د سرمقل لیکونکي په باور لویه ستونزه دا ده چې طالبان له ترهګرۍ جلا کېدای نه شي ځکه په باور یې چې پاکستان او نورو د ترهګرو ډلو تمبیلولو ته لا زور ورکړی. یعنی دا ډلې یوازې د کوم تصمیم نیولو واک او اختیار نه لري او په وینا یې که کوم طالب مشر یا قومندان په خپل واک کچه داسې هوډ وکړي په مرموزه توګه وژل کېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د دوهمې او درېمې درجې په شمول ټول طالب مشران باید د پاکستان د امر تابع وي. که هغوی د افغان حکومت سره د سولې هوډ هم ولري وژل کېږي، شکنجه کېږي او د پنجاب زندان ته ټېل وهل کېږي چې د سرمقل لیکونکي په باور همدا وجه ده چې طالبان له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای په افغانستان کې بریدونه کوي او هشت صبح ورسپانی بیا د افغانستان د سولې بهیر ته کتنه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سولې بهیر بنبست سره مخ شوی، خو په وینا یې چې له پوځي لارې د افغان حکومت او طالبانو بریا ناممکنه او ښه به دا وي چې د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستې وساتل شي. په سرمقاله کې راغلي افغانستان د دې جګړې د ګټلو لپاره نه یوازې کافي تجهیزات نه لري، بلکې له فساد او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دی او له بلې خوا د طالبانو او امریکا تعریف روان وضعیت له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د خبرونې د سر راپور مو دا و چې د صبح او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې شاید نن ماپښین شاوخوا دوی بجې درګ او د ډلې ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک سي چې له دې سره به په واکې عبدالله هم شریک کړی سي. نور بس ته اونیز پروگرام په همدې خبرونې کې اوریدل سي. خو ترغه مخکې له احمد تکل څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اوري.